Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ترشنا اسمان لاندې خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. نن په د ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډیر وګړي کډوال دي. افغانان له تیرو څه باندې 40 کلونو راهیسې کډوال کیږي. د ځینو راپورونو له مخې یوازې په وروستیو 3 کلونو کې میلیونونه نور افغانان کډوال شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې آزرنامه 6.3 میلیونه سوریوال، 6.2 میلیونه وینزویلایان، 6.1 میلیونه اوکراینیان او 6.1 میلیونه افغانان په نورو هیوادونو کې کډوال دي. خو ویل کیږي چې د افغانانو شمیر له دې کبله تر حقیقي شمیر کم ښودل کیږي چې ډیری افغانان د کډوالو په توګه رسمن ثبت نه دي او یا هم بې اسناد دي چې هغه هم نشمیرل کیږي. د ستاتیستا کام د معلوماتو لمخې په نړۍ کې تر ټولو د ډیرو کډوالو کوربه هیواد ایران دی، بیا ترکیه، ورپسې جرمنی او همدغرس پاکستان دی. حداقل په ایران او همدغرس پاکستان کې د میشتو کډوالو اکثریت د افغانانو دی. له دې هم اندازه لګولی شو چې د افغان کډوالو شمیر په نړۍ کې څومره دی. مهاجرت بیکړه ونوي، خو د افغان کډوالو ستونزې شایي د نورو ملتونو د کډوالو په نسبت زیاتې وي. په ایران، پاکستان او ترکیه کې کابو هر ورځ د سلګونو افغانانو د نیولو او په زورو ایستلو خبرونه اورو، خو له دې سره سره لا هم بهر ته د افغانانو د مهاجرت لړۍ تم شوې نه ده. همدانن مو خبر درلود چې ایراني پولیساتو د خپل هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت په پولو کې 115 افغانان نیولی دي. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په وروستي یو کال کې ډیر زیات افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي، خصوصا نیمروز او هرات پزوره ستانه کړی دي. همدارس پاکستان تقریبا هر ورځ له خپل خاورې افغانان باسي. ترکیه هم یو له هغو هیوادو څخه دی چې مخکې ورته اشاره وکړه چې ډیر شمېر افغانان اوس پکې اوسي او هر وخت داسې خبرونه خپروي چې بې اسناده کډوال نیسي او بیا هم خپل هیوادونو ته ستنوي. زموږ ته د خبرونه ملمانه دی په جرمنی کې میشت افغان ژورنالیست شازلمی زلمی، په ترکیه کې میشت افغان هارون گلزار او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند علمی. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترڅ کې وخت درکو چې ټلیفون وکړي که مهاجرت مو تجربه کړی وي، د مهاجرت تجربې له نورو اوریدونکو او د غرف زموږ له میلمنو سره شریکی کړئ، او که پوښتنه لري نو زموږ درې د قدر وړ میلمانه به ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. لومړی علمی صاحب، چې تاسو په اسلام آباد او پاکستان کې میشت یاست، پاکستان یو له دو هیوادونو څخه دی چې ډیر شمیر افغانان پکې میشتي. نن سبا بیا داسې خبرونه اورو چې په پاکستان کې، خصوصا په اسلام آباد کې، افغانان نیول کیږي او په زوره افغانستان ته استول کیږي. دغه بهیر څومره جدي دی یا په څه حد کې دی؟ یو نیم کس نیول کیږي او که ډیر کسان نیول کیږي؟
څومره چې زما لرم صاحب، زه د مونږ اکثرا په دې اسلام آباد کې د ټول اسلام آباد له مهاجرینو سره په تماس کې یو. زه د مهاجرینو د شورا مشر یم. دلته دغه څلور 15 ورځې کېږي چې ډیر زیات جدي نیول کېږي. تقریبا د څلور ورځې مخکې په حدود د 70 نفره افغانان چې ټول په یو ان ایچ سی آر کې ثبت و، د یو ان ایچ سی آر ټوکن یې درلوده، کیس نمبر یې درلوده، ولې متاسفانه چې د اکثرو د ویزې یا ایکسپایر شوي وي او ډیر کم وخت وروسته تیر شوي وو. د چا مثلا د ویزې 15 ورځې تیرې شوي وي، چا 2 ورځې تیرې شوي وي، چا یو هفته تیرې شوي وه. ولې ټول ونیول سول، ټول ونیول سول او بل یې وي دوه شپو نه هغه مراحل تای سول، دوی ټول له تورخم نه یو خواته وړول. ډیر زیات مخبل شخصن د شارپ دی وکیل صاحبانو سره، د یونیسیار د مشرانو سره زه ډیر نږدې اړیکې لرم او ټولو ته ما بار بار زه هر دقه خبر ورکوم او معلومات ورکوم. دغه نن پرون دغه بل ورځ دغه دوه درې ورځې کیږي مونږ د بی 17 په شهر کې ژوند کوو. یو خارګوټی دلته یوه سوسایټي ده په نام د بی 17 ملټي ګارډن، تقریبا 2000 افغان کډوال دي پکې. زه دغه ټول له ما سره په تماس کې دي، ولی متاسفانه چې مونږ هیڅ نشو کولای. د مونږ دپاره یوازینۍ لاره چې ده د شارپ وکیل صاحب باندې او د یو انیسیار وکیل صاحب باندې، که دوی مونږ سره کومک ونه کاندي مونږ نور هیڅ نشو کولای. در حالی که چې وکیل صاحبانو ډیر کوشش کړی ده، خدای شاهد ده چې مونږ ترېنه خوشحاله یو. وکیل صاحبانو خپل ډیر اخلاص مونږ سره کړی ده، د یو انیسیار وکیل صاحبانو او د شارپ وکیل صاحبانو، ولی متاسفانه چې هیڅ کوم نتیجه مونږ نه ده اخیستې. دلته اکثرا د کم سن ځوانان، 14 کلن او 18 کلن نیول کیږي، لیګل شوي دي. اکثرا فامیلونه به سرنوشت ته پاتې دي، کورنۍ ولی د کور هغه مشران لیږلي دي، نیول شوي دي او افغانستان ته ډیپورټ شوي دي. نو مونږ هیڅ لار نه لرو. مونږ دغه یو تعداد افغانان خصوصا د خپلې ویزې تمدیدولې. دلته بیا یو بل مشکل هم اوس نوی را پیدا شوی ده. تقریبا دا دوه هفتې به کیږي شاوخوا، یا درې هفتې به کیږي چې ویزې نه تمدیدېږي. د ویزو تمدید په دې شکل و، څوک په اسلام آباد راغلی دي په ویزه او په قانوني شکل په اسلام آباد کې اوسېږي، دلته بیا هغه څوک چې په میډیکل ویزې راغلي دي هغوی ویزې درې میاشتې تمدیدولې، او څوک چې په سیاحتي ویزو راغلي دي هغوی ویزې شپږ میاشتې تمدیدولې. بدبختانه چې دغه پروسه یې مثبنده کړې ده، تقریبا داسې ویلي دي
چې علمي صاحب وبخښئ، د دې دلیل څه کېدای شي چې ویزې نه تمدیدوي؟ آیا فکر کوئ چې د پاکستان د حکومت له دې اقدام یا له دې کار نه سیاسي مخي هدف دي، او کوم قانوني مشکلات افغانان لري نو ځکه دوی فشار پرې راولي؟
ګوري دوستانو، زه څومره معلومات لرم چې دغه خپل دی ویزه تمدید یو قانوني پروسه ده. هغه اسناد چې دوی غواړي هغه اکثر افغانان لري، ولی د خاص علت مونږ ولاکه پیدا کړی دوی ولی دغه پروسه بند کړې ده. دغه پروسه تقریبا مونږ سه هر ویزه تمدیدو، د میډیکل ویزه کې د درې میاشتو لپاره، او د سیاحتي ویزه چې د شپږ میاشتو لپاره، چې په هر نفر باندې تقریبا دغه چې اپلای کوي او دا ویزه بیرته اپروف کوي، تقریبا 18,000 تر 20,000 کلدارې به مصرفېږي. باوجود دلته د خلکو اقتصاد ډیر خراب ده، ډیر په ډیر خراب حالت کې ژوند کوي، ځکه چې دا دوه کاله که څه و که څه نه و، دغه ټول مهاجرین چې راغلي اکثرا 90% اقتصادي مشکلات لري، ولی بیا هم هغه خپل سیستمونه جوړ کړي و، هغه ویزې په ډیر نورمال شکل تمدیدولې. داسې کوم خاص علت مونږ نه ده پیدا کړی، داسې خاص علت مونږ نه ده پیدا کړی، او دغه د مونږ دوستان چې دغه ویزې تمدیدوي هغوی هم اتا نه پوهېږي. زه له ټولو سره په تماس کې یم، بس سوای چې بندې دي، داسې امر سوای د وزارت داخلي له خوا نه چې که څوک د خپل ویزه دی وی مس د پاره تمدیدوي، مونږ تمدیدو کني قطعا نه تمدیدو.
ور بشو شاغلی شازلمی زلمی ته چې په جرمنی کې میشته، جرمنی هم په روسي تیر کال په روسيو کې اعلان وکړ چې هغه افغانان لخپلی خاوري باسي چې جرمونه یې کړی دي. زلمی صاحب، داسې کسان چې په جرمونو تورن وي د افغانانو په منځ کې ډیر دي که کم دي؟
ډیره مننه قدرمن سروان صاحب، تاسو ته ستاسو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه لرم. دغه د پټول کې ویل شو چې د کډوالې ستونزه دا نننې کوستونزه ورته وي، یا دغه بهیر سم د انسانانو له پیدایښ سره را جوړ دی، او دغه سلسله تر اوسه پورې همداسې روانه ده. که هغه اروپایي هیوادونه دي، که آسیایي هیوادونه دي، که امریکا ده او که استرالیا ده، هر هیواد ته چې د ځمکې هر قاري ته چې کډوال ځي له یو لړ ستونزو سره حتما مخ کیږي. خو دغه ستونزې چې په اروپا کې یا په ټوله کې یا په جرمني کې مثلا ورسره کډوال مخ کیږي، یا په ځانګړې توګه افغانان ورسره مخ کیږي، موږ په دې باندې باید پوه شو چې کډوالي که هر هیواد ته څوک کډوال کیږي، هغه هیواد کوربه هیواد خپل ځانګړي قوانین لري، او دوی ورته د هر وخت مطابق قوانین وضع کړي دي، او هر کډوال چې راځي د قوانینو د مخې منل کیږي، او د قوانینو د مخې به هلته به دوی ژوند کوي. کومګه د آلمان کې د کډوالۍ بهیر ته موږ وګورو، غیر د دې نه چې دلته ستونزې دي، سړی باید په هغه اسانتیاو باندې باید فکر وکړي، هغه سهولتونه چې دلته کډوالو ته ورکړل شوي دي. مثلا دلته کډوال د سروان صاحب روغتیایی بیمه لري، که یو کډوال دلته منل کیږي د کوربه هیواد په شرایطو برابر په قوانینو د هغه د فرهنګ او د کلتور مطابق چې تاخت او تاز چې ته پرې ونه کې هغه پتا نه کوي. دلته چې دغه زمونږ کډوال افغانان چې اوسیږي، دوی هم جانبه تقریبا خپل ازادي لري، دوی خپل کلتوري فرهنګي دینی هغه ټول مناسب چې دي دوی خو جب
خو له دې سره ولې بیا هم ځینې افغانان جرمونه کوي؟
زه راځم اوس همدغه موضوعاتو ته زه راځم. ما غوښتل چې لږ په دغه مورد کې زه لږ وضاحت باید ورکړي. سړی ټول علت دا دی چې موږ چې یو چیرته کډوال کیږو، حداقل دومره باید د هغه کوربه هیواد قوانین باید موږ په ځان باندې ومنو. متاسفانه دغلته چې هغه کډوال چې دلته دوی راځي، دوی د قانون نه آگاهی نه لري، هغوی د کوربه هیواد په قوانینو نه پوهیږي. یو خو دا دی چې زمونږ کډوالۍ نسبت د نورو هیوادونو کډوالۍ ته متفاوت دي، ځکه موږ په یو هیواد کې ډېر وزورېدو په خپل هیواد کې موږ باندې ټولنیز فشارونه شته دي، کورني فشارونه شته دي. بیا چې دلته راشو، دلته دغه د لارې یا په هر لارې چې قانوني لارې وي که ناقانوني لارې وي، موږ مشکلات په ځان باندې زغمو. دلته چې راشي، د شرایطو تر فشار لاندې راشي، دوی د قانون له نه خبرې په وجه باندې د جرایمو ارتکاب ته مخه کوي، مرتکب کیږي، جرمونه کوي. او چې دغه جرمونه کوي، مثلا ټول نه کوي، یو نفر مثلا جرم وکي، هغه په دغه ټولو کډوالو باندې بیا حسابېږي چې باید دا زماله اند قانون منل د کوربه هیواد، او هلته دغه په اصولو او مقرراتو باندې خپل ژوند تیرول دا تر ټولو خلاره ده. او د دې ډېر جرمونو او ناخوالو مخه نیول کیږي.
بل ډېر مننه، سلامت اوسه زلمی صاحب. بیا هم درځو دی په جرمنی او په نورو اروپا کې د افغانانو او خصوصا کډوالو افغانانو په ستونزو به خبرې وکړو. ور به شو زل بیا ترکیه ته ګلزار صاحب ته. ګلزار صاحب، تمه ده چې دا ځل ستاسو غږ واورېدای شو.
سلامونه او نیکی هیله.
سلامت اوسه کورم ودان. ګلزار صاحب، غوښتل مو چې پوه شو په ترکیه کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی، خصوصا وروسته لدې چې پرلهپسې خبرونه ورکول کیږي چې د ترکیې پولیسو کډوال نیولې دي، بې اسناده کډوالې نیولې دي. څومره افغانان د دغو په منځ کې وي عموما، او آیا ترکیې ته اکثره تللي افغانان بې اسناده کډوال دي او که څنګه؟
د افغانانو مهاجرو وضعیت په ترکیه کې واقعا ډیر بد دی. د ناقانونه دلته قانوني خلک هم شته دي، سی اسناد نری اقامه ورکوي دلته ورسره دي مخکنی، خو ناقانونه او بی اسنادو خلک دلته درول کیږي. د میټرو بسونو په استادګاګانو کې پولیس د اسنادو پوښتنه کوي، او څوک سی اسناد نه لري نو هغه خلک کمپونو ته بیایي، او له کمپونو نه بیا خپل وطن ته ډیپورت کوي. او افغانان هم په دې کې ډیر زیات افغانان شامل دي، سه زه مبالغه و نشي، په میاشت کې په زرهاو کسان افغانان بیرته ډیپورت کیږي. سه د اریانا هوایی شرکت سره قرارداد لري، او هغه مستقیم بیایي هلته، او په کمپونو کې ساتل کیږي میاشت، دوه میاشت، درې میاشتې. او هغه د کمپونو وضعیت، د پولیسو وضعیت دا هیڅ ښه نه دی. نو افغانان دلته نه کوم داسې کوم کاروبار کولای شي، چې هغه نه له فابریکو کې که کارونه کوي، دا مزدور کاره طبقه چوپانیانې کوي، بیا هغه له خپلو جو نه راوځي، نه باندې وتلی هم نشي، چې ووځي پولیس دروي، اسناد پوښتنه کوي، چې اسناد نه وي مستقیم بیا یې کم ته.
صاحب ډیره زیاته مننه ګلزار صاحب. له ایرانه کوم میلمه نه لرو، خو له ایرانه ګڼ شمېر افغانانو یا کډوالو افغانانو آزادی رادیو ته ټلیفونونه کړی دي، همیشه ټلیفونونه کوي، خپل مشکلات بیانوي دي او څو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو کارکونکو ته ټول اوریدونکو ته السلام علیکم وایم. فصل سلامه زما دا پیغام یو ټولو مسلمانانو ته او ټول اسلامي کې شروع ته او ټول نړۍ یو ادونه ته ورسیږي چې افغانان په افغانستان کې وږی دي، د لوږې د لاسه مجبور دي چې بهر کشور ته ځي، روانېږي، په دغه رقم به شهیدان کېږي. زما د ټولو کشورو څخه دا غوښتنه ده چې افغانستان ته د قانوني اسنادو ویزې د لارې څخه حق ورکړي چې ولاړ شي بهر کشور ته، خپل د اولادو لپاره یو بله ډوډۍ پیدا کړي او مزدوري وکړي. افغانان چې دي بېوازده دي، افغانان چې دي د لوږې او د سختیو سره مخ دي، اقتصاد ضعیف دی په افغانستان کې. د افغانستان د اوسني حکومت څخه مې غوښتنه ده چې د افغانانو قوم وخوري او افغانستان خلکو ته د کار زمینه برابره شي، او افغانانو ته د نورو کشورو دپاره د ویزو د اسانتیا او کار برابر کړي چې ولاړ شي خپل ځان ته د قانوني لارې څخه بله ډوډۍ پیدا کړي. وسلام جوړ اوسي او دغه شهیدانو کورونو ته ټولو ته تسلیت وایم.
سلام علیکم. زه د ایران د تهران د ښار څخه خبرې کوم. دغه ایران کوپر کافر چې دا زموږ افغانان په شهادت رسولی دي، ما د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه ده چې دی باید چوپ خوله پاتې نشي. دی مشران دی باید ته د ایران څخه تحقیق وکړي، راشي دغه ځای وګوري چې دا دې څنګه پیښه دې کړې ده، ولې ولې پر څه شي باندې ولې کوپر ته خو د مسلمانۍ دوام که ته مسلمان هم ځان ته وایه، اوس که کافر یو دا کار یو شوروي او دا کار کړی ولی خو موږ به ویلی چې دا کوپر دی. ته خو ځان ته مسلمان هم وایه، د مسلمانۍ دوام که کافر سړی دی ولې سړی دا رقم تیرباران کوي. پسونه خدانې دي چې دی کشور پسونه دونی ورمړه کله ولاکه دغه پاتې اسلامت امارت اسلامي څنګه دروازه دغه چوپ خوله پاتې دي. دغه دولت په وخت خو براله ځانمرګ دی بوکه اسلامي امارت ته تاول زه جهاد کوم، دا غیر دغه مسلمانان وژني پر دغه باندې ولی او استی پر دغه یو پیداینه پر کوي، یو ځانمرګ پر د ایران ولی نه کوي. ته څه د سی بیاس
دا ډول پیغامونه ډیر مشتر لاسه کو. اکثره دا هم وای په دغه پیغامونو کې چې ویزا هم ولري، پاسپورت هم ولري، ټول قانوني اسناد لري، خو له دې سره سره د ایران په سړکونو واټونو کې نیول کیږي، زورول کیږي. حتی ځینو خو دا هم وایي چې وایي پاسپورت یې درلود، ویزا یې درلوده، پولیس یې پاسپورت او ویزې ورشلولي دي او بندي کړی دی. وربشو شاغل علمی ته، علمی صاحب همدغه ډول شکایتونه په پاکستان کې شته او کنه؟ دا ډول منظور می داره چې لکه په ایران کې چې ځینې شکایت لري چې وای ویزم لرو، قانوني اسناد هم لرو، خو له دې سره سره مو پولیس دوروي او نیسیمو.
زه به یو شی وایم دوستانو، دغه دوه کال کې لکه دوه کال او دوه میاشتې کېږي زه په پاکستان کې یم. دغه اوسنی دغه څلور پنځه ورځې چې کېږي دغه حالت مستثنا ده، ولی د موږ سره هیڅ وخت قانوني اسناد ولري، پاسپورت ولري، ویزا ولري، سپیشل برانچ ولري، هیڅ وخت د پاکستان لخوا د پاکستان د پولیس لخوا نه غلط برخورد نه ده سوی. او دائم اکثرا حتی ډېر افغانانو بس اسناد هم نه درلودل، د یو انیسیار کې به ثبت و، بیا به لمون سره ډیره زیات همکاری کېدلې. کله به چې هغه افغانانو چې اسناد نه درلودل او د پولیس لخوا به ونیول شول، او موږ به د یو انیچار سره ارتباط ونیو، ما خپل ورسره ارتباط نیو، اکثرا په لسهاو دفو په سلهاو دفو د یو انیچار وکیلان به راغله، د شارپ وکیلان به راغله، او د موږ افغانان به له جیلو نه او له تاڼو نه راخلاص کړل. یعنی مطلب مې داره چې لمون سره زشت وضعیت نه ده سوی، خصوصا څوک چې اسناد لري قطعا سره زړه.
لیکن تیر کال په ژمي همدغه وخت هم ډېر شکایتونه وو.
دا خو درست راځي، بعضې وخت کیږي، ولی هغه له هغو خلکو سره کیږي چې اکثرا اسناد نه لري. دغه اوس هم هغه څوک چې اسناد لري د هغوی کوم مشکل نه لري، هغوی څوک چې اسناد لري او څوک چې پاسپورت لري ویزا لري او دلته هغه سپیشل برانچ ته دلی خپل ځانې پولیس سره راجستر کړی څوک مشکل نه لري ولې متاسفانه دغه څلور پنځه ورځې کېږي حتی هغه دغو دوستانو د مهاجرینو چې د ویزو کې کم وخت پاتې ده هغوی هم ځورول کېږي هغوی هم نیول کېږي
ډیره مننه سلامت صاحب علمی صاحب زلمی صاحب تاسو مخکې وویل چې کډوال افغانان خصوصا له قوانینو سره بلد نه دي او که دوی بلد واوسي شاید مشکلات نه وي لیکن یوازې قوانین هم نه دي کلتور هم ده او بل ځینې خلک وایي چې افغانانو په خپل وطن کې ډیر عجیب ډول خبري اوریدلې وي چې یعنی مثلا ډیر وری د پلی اروپا او غرب کې په دې خاطر چې یو چای وینجلې ته وي خزي ته لاس اچولې دی لا کلتور سره بلد نه دي دوی فکر کوي چې دلته ازادي ده ارڅ چې کوي کول شي په دې خاطر هم ډیر اروپایان خصوصا افغانانو ته په غوسه دي په دې ارتباط په ځلونو خبرونه خبره شول چې افغانانو په وی شي تجاوز کړی دی یا یو ژلې ده دا ډول خبرونه تبان چې منفی انعکاس لري په ټول اروپا کې په یوه یواد کې هم داسې و ناوړه پیښه وشي په ټول هیوادونو کې خبريږي او ټول خلک بیا د افغانانو په اړه ناوړه قضاوت کوي ستاسو په نظر دیشي په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې لدی مسالې سره څومره کومه کړې چې افغانان بیا په اسانه څوک د مهاجر پایس ونه مني
ما مخکې د قانوني مراحل د تایت ترڅنګ ما کلتور او فرهنګ هم یاد کړو دا غلطه ځنه وخت د سه موارد را پیخیږي چې تاسو مخکې وره چې باندې د سنگیری چې واکه راشه د اروپایي هیوادونو دی او دلته ازادي ده کاملا ازادي ده چې ته کې هیڅ نشته ده نه دلته هر څه د کلتور او فرهنګ د مخه نه دلته د خپل ځانګړي کلتور او فرهنګ د رضما تاکید هم پام دی دی دغلته یوازې دغه موارد یوازې د افغانانو د خواکه د ترسره کیږي هغه به ډیر کم بوي اما په ټوله کې ځکه دغه اروپا له ډیرو هیوادونو کډوال دلته راغلي دي دلته ترکی کډوال شته دي دلته ایراني کډوال شته دي دلته پاکستانی هندی د خصوصا د آسیایی هیوادونو ډېر دوته کډوال شدي خو یو کډوال دغه سه موارد باندې تورن کیږي یا نیول کیږي نو په ټوله کې د ټولو کډوالو نوم پکې بدیږي زمونږ تاکید هم همدا ده دغه ته دوی ځانګړي دفترونه لري ځانګړي برنامه لري د ادغام په نوم باندې چې څنګه کولای شي چې کډوال د خصوصا د جرمني کې چې موږ وسیږو د جرمني د کلتور او فرهنګ سره د څنګه متغم کاندي اما متاسفانه دلته افغانان یوازې دغه مورد کې تخطی نه کوي په ډیرو نورو مواردو کې مثلا د قبولي مراحل تای شوی نه هغه د دې د قانون نه د کار د قانون نه سرغړونه کوي مثلا تور کار ته لاس اچي چې هغه اصلا دوی تر اوسه پورې د کار جواز نه وي اخیسته دوی کارو کې په دې باندې دوی مجرم ګڼل کیږي علاوه دغه موارد چې دا تاسو یاد کړه د ډېر موارد دي چې د کلتور او فرهنګ یا د ټولو کې د قانون ته نه آگاهي په وجه باندې افغانان ورسره مخ کیږي چې مونږ په کار دي چې مونږ باید همه جانبه هر ارخیزه ټولو اصول او مقررې د مغه قربه هیواد ته مونږ باید هغه په پام کې ونیسو او دلته خپل د ژوند لکه څنګه چې دوی موږ ته اسانتیاوې راکړې دي په هغه باندې قناعت وکړو او خپل د ژوند پر مخ بوځو دلته ډېر سهولتونه ورکول کیږي افغانانو ته اولادونه مفت مکتب ته ځي فیس نه اخلي بیمه مفت ده روغتیایي خدمات مفت ورته کیږي کورونه ورته تر څو پورې چې دوی د کار جوړ کیږي ژبه ورته مفتي زکیږي په یو کال یو نیم کال پورې د ژبه بیلابیل کورسونه ورته ورکول کیږي اما متاسفانه یوازې افغانان نه په ټوله کې ډیری کډوال تخطی کوي او دغه تخطی او سرغړونې بیا د جرمونو د ارتکاب باعث کیږي
بل سه ډیر زیاته مننه کور ودان خوشاله اوسه ور به شو گلزار صاحب ته. گلزار صاحب، تاسو قسم یو څه اشاره وکړه چې په ترکیه کې افغانان په کومو کارونو بوخت دي، دا شاید ډیرو افغانانو لپاره سوال وي چې ولې دومره ډیر افغانان ترکیه ته ځي. آیا تاسو اشاره وکړه چې په ترکیه کې چندانې کار هم نشته او که وي هم ډیر سخت کارونه دي، نو بیا یې دلیل څه ده؟ تاسو له افغانانو سره وینئ، دا وینئ هغوی څه وایي چې په څه خاطر ترکیه ته ځي؟
ترکیه اروپا ده. او اکثر خلک سدل ترازی دوی په امده غنیت رازی سه له ترکیه نه په یوانه یوالار لارسی اروپا ته. بل په افغانستان کې د سه نامعلوم آینده او کار نشتون د خلک ځوانانی اړکړي دل ترازی او دیجی کې پاتې شي. په فابریکو دی جو کې کار کوي، ډیر سخت کارونه کوي، دولس دولس ساعته. مخکې زلمی صاحب وویل چې په جرمنی کې د مهاجرو ته صحي خدمات شته دي، بیمه شته ده. دا خلک حتی څوک په شفخانو کې نه قبلوي، دوی شفخانو ته ځي او څه پیکیږي، مریضیږي. فرض کا فابریکا کې خو دوی نه بیمه دي او نه څه دي، یو څه پیکیږي، دوی بیا شفخانې نه قبلوي. نو ډېر زیات مشکلات دي دا په دې لارو کې، سړې هوا وي په دغه لارو کې راځي، مرګ په ځان تېروي. حتی
دا د لارې باندې کې اوس نور توضیح ورکې، لارې اکثرا دوی د ایران له لارې فکر کوم چې ترکیه ته ځي، او هلته په ډیرو مواردو کې د ترکیه او د ایران سرحدي ځواکونو په ډزې کړې دي، وژلې دي. څومره خطرناکې دي دا لارې؟
دا لارې ډېرې زیاتې خطرناکې دي. بغیر له دې چې پولیس په دوی باندې کډازي وکړي او که د پولیسو وهلو ټکولو باندې دوی شکنجه شي، دوی دغه لاره کې په دې یخو هواو کې راځي. دا قاچاقبران هم خلکو ته داسې تمه ورکوي، هغه ورکوي، امیدونه ورکوي چې پولیسو چک پوینټونه دا شیان نسته دي، کم دي په زمي کې. نو په زمي کې خو بالکل هغه کمی، خو واورې ډېرې زیاتې وي، ساړه دی کې ولګه راځي، تنده راځي، او په ورځو ورځو مزل کول دا بیا راځي. وان ته سرحدي ولایت دی، لامغه چې نه دوی باندې نسي راوتلی، له دې ولایت نه وروسته باندې سدا هغه حرکت کوي تر استانبوله پورې کېدای شي پنځلس شل ساعته لارې. په دې لارو ټولو کې پولیس ډیر زیات ولاړ وي، او دغه موټر تر اخیزي د ټولو موټرو کې د خلکو اسناد چک کوي، ګوري وي چې اسناد څوک نه لري د اخلي، هغه وان نم نشي راوتلی. دا دومره زحمتونه وي وستل ایران ته په مرګ په ځان قبول کلاړ ایران ته، ایران نه بیا ځي وانه پر رسیږي، وانه بیرته ریپورت کیږي.
بله، په دې وان کې یو خبر تیر کال خبر شوی و چې یوه سیمه ده چې هلته شاوخوا د زرو کسانو قبرونه دي، او وایي چې دا ټوله مهاجر دي چې له ایرانه ترکیې ته تللي دي په دې هیله چې له هغه ځایه به اروپا ته ځي. یعنی دومره ډېر کسان وژل شوي دي. یعنی په یو ځای کې د نړیوالو رسنیو د زرو قبرونو یادونه کړې وه. د دغه سیمه کې، په دې وان سیمه کې دا افغانان چې ځي، دا هم اورېدلی دي، نه پوهېږم دا خبره څومره دقیقه ده چې وایي دا قاچاقبر تر هغه ځایه پورې رسوي، او هلته بیا د برمتګرو یا یرغملګرو لاسته ورکوي. هغوی ورته کورنیو ته خبر ورکوي چې دومره پیسې راکړه کنه زوی دی یا خپل دی ژوندی نه پرېږدو. دا خبرې څومره حقیقت لري؟
ما ته یو دوست، یو ملګری د همدې په خاطر باندې زنګ وهلی و چې ته څه کومک کولای شې، دغسې د مونږ کس دی او هغه دی. نو او د پیسو غوښتنه یې کړې وه، درې زره ډالر ترېنه غوښتي وو. نو دا شیان شته دي، واقعیت دی، دا 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 له واقعیت لرې خبر نه ده. ما خپله اورېدلې ده دا کس راته هغه کړی دی. نو دا شیان شته دي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت.
خلک په مړي پراته دي سرخانو کې.
بله، ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو تشته اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې په نړۍ کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کوو. زموږ د خبرونې میلمانه دي په جرمني کې میشت افغان ژورنالیست شاه زلمی زلمی، په ترکیه کې میشت افغان هارون ګلزار، او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر مایوند علمی. تاسو ته هم په څو شیبو کې نوبت درکوو چې ټلیفون وکړئ، او زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. زلمی صاحب، تاسو ژورنالیست یاست، د افغانانو له وضعیت په ټول اروپا کې خبري است څومره چې زه خبر یم دغه مشکلات چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په جرمني کې افغانان لري د په نورو هیوادونو کې څومره دی اروپا خو ډیره سره نږدې ده یو بل ته تګ راتګ اسانه ده او شاید داسې کم افغاني چې څو هیوادونو ته سفر نوي کړي په نورو کې مثلا فرانسې کې بلجیم کې چې تاسو ته ډیر نږدې دي یا په هالند کې او سویس کې هلته د افغانانو وضعیت څنګه دی
سروان صاحب په ټولو کې ویلی شو چې دلته چې کوم د کډوالو په اړه چې کوم اصول یا کوم مقرره چې دی ټاکلې ده دا په ټوله اروپا کې د قابل د تدبیر دی او ټول یو شان دغه قوانین هلته پلی کېږي خو دغه پیښې چې اوس دغه خصوصا په دغه وروستیو ورځو کې چې راپیښې شوي دي دا ځکه قابل د اندېښنې ځکه دي چې په دې کې یو افغان داسې یو عمل کوي دې کې د ټولو افغانانو د نوم د بدوي لامل کېږي او په دې کې بیا ټول افغانان یادیږي خو بیا خدي چې دلته د دې ترڅنګ چې دوی په دغه مورد کې خپل ځانګړي قوانین لري دغلته بیا پولیس او د دې چې کوم تحقیقات چې دوی بیا کوي بیا هر څه د تحقیقاتو په پایله کې را برسېره کیږي موږ نشو ویلی چې افغانان چې دغه جرمونو مرتکب کیږي ساروان صاحب دغه هم خپل ځانګړي علتونه لري یو خدا دی چې موږ دلته دومره زر نشو کولای چې ځان د اروپایي هیوادونو د کلتور او فرهنګ سره ځان سره موږ سره وصل شو یو ځای شو ځکه با وس د دې چې دوی زموږ کلتور او فرهنګ ته درناوی لري
لیکن زلمی صاحب دا به اوس د څه کلتور سره مشکل وي جنسي تجاوز غلا تیری دا زموږ په کلتور کې بد شین دي
زر اعظم هم دغه موارد ته دلته سیده هغوی دا مخکې تاسو ډېر یو قوي خبره وکړه تاسو ویلې چې هغوی فکر کوي چې راشه دا اروپایي هیواد دی دلته کاملا ازادي ده افغانستان او د دې کې ډېر فرق دی افغانستان کې یو سړی کولی شي چې مثلا سلور خزی ولري خو په اروپا کې خو دا جواز نشته دی تاته دا حق تاته حاصل نه دی چې ته سلور خزی ولري یا مثلا یو 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 اولاد د دلته تاسو سره هیڅ تانه د جدا کېدو هیڅ اجازه نه لري تر عمر پورې باید مور او پلار سره باید وي اما دلته تر اتلس کلنۍ پورې اتلس کلنۍ نه اخوته یو زلمه یا نوې ځوان شوی هغه حق لري چې خپل ژوند کې کاغه الیک وي که جنې وي ځینې قوانین دي چې باید هغه باید دوی اومني یو هغه دي چې د خپل مثبت د خپل افغانان چې کوم مثبت فرهنګ او کلتور لري که هغه ساتي هغه پورې اروپایي هیوادونه کار نه لري خو د دې کې چې افغان تر اخره پورې خپل اولادونه سره ګډ او مشترک ژوند ولري تیری دي او که هغه وړي چې نه تیری دلته قانون ورته اجازه ورکړي او که چیرته ته د افغاني کلتور د مخنه ځان سره خپل والدینو سره وسیږي او وسیږي یو کو کې وسیږي سم ممانعت نشته خو مونږه افغانان چې بعضې جرمونه کوي ساروان صاحب لږ خپل د هغه سرشاري او هغه کوم کلتور چې هلته لري یا هغه بې پروایانې چې هلته لري یا د قانون ته نه منل دي سرغړونې دي هغوی اوس هم په دې فکر کې بد جي هغه خلک بیا دلته د قانون ښکار کیږي دلته بیا دوی ورته دا 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 اجازه ورته نه ورکوي ځکه د هغوی برخلیک ټاکنه کیږي دلته هغوی مجبور دي چې دوی د جرمونو په نتیجه کې مثلا یو مخکې ته مونږه واردل چې آلمان کډوال وویستل بیرته افغانستان ته ولېږل چې ډېر درانه جرمونه لرلي وو نه چې مثلا په قتل باندې تورن وو په ډېری افغانان خپلې مېرمنې ووژل دغه وروستۍ پیښې چې تاسو ورته فکر وکړئ دا هغه څه دي چې مونږه اماغه دغه خپل کلتور او یا هغه مرد سالاري چې مثلا هلته لري دلته په همدغه فکر باندې د کار کې داسې باید ونه کړي
بله بله
زه چې په دغه کلتور او په قانون باندې زه تاکید کوم خاص په همدې خاطر باندې چې زما افغان ورور ته چې راغلی دلته تا لپاره قانوني هر څه دلته شته دی خو که ته د دې خلکو د قانون مطابق ته خپل ژوند عیار کړې دلته د ژوند عیارول یو ځانګړی استعداد لري یو حوصله مندي غواړي وخت غواړي دغه وخت سره ځان عیارول دا 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 د پوی خلکو کار دی چې هغه یو سړی په دې باندې پوه شي چې زه په څومره سختۍ کې درته راغلی یم، یا مثلا په څومره سختۍ او په څومره لګښتونو باندې آلمان حکومت زه درته راوړی یم. یوازې آلمان هم خو افغانان نه دي راوړي، فرانسې منلې دي، اتریش منلې دي، بلجیم منلې دي، هالند ټوله کې. ځینې وخت کې داسې نه شي چې دا زما خبرې خدای مکه د کډوالو په مخالفت کې څوک حساب نه کوي. ځینې وخت کې ډېری هیوادونه دي چې د کډوالو د حقوقو نه سرغړونه کوي. مثلا بغیر د جرم نه ترکیه چې هلته کډوالو هیڅ جرمی کم مورد نه لري، اما تیاری ډکیږي او 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 کابل ته لیږي. یا مثلا په لندن کې د کال د مخه موږ واورېدل چې د برېټانیا نه کوم افریقایي یوګاندا هیواد ته لیږل، هغه حکم جرم نه کړی خو فقط د یو کډوال په صفت باندې هلته تللی. یا مثلا پاکستان را وویستل بې د کوم جرم، بې وخته ټول افغانان په زور را وویستل. دا د نولسمې نیمه پیړۍ
ډېره مننه بله کور ودان سلامت اوسې. تاسې د قوانینو یادونه وکړه او ما هم وویل چې ځینې افغانان فکر کوي چې په اروپا کې آزاد آزادي ده، حال دا ده چې دلته لا دومره قیودات شته چې یو مثال زه ویلی شم چې که څوک د شپې له لسو بجو وروسته په لوړ آواز خبرې کوي یا په لوړ آواز موسیقي ژغوي، په دې هم ممکن ده چې پولیس پسې راشي او وینیسي او یا سزا ورکړي یا جریمه یې کړي، یا کله پیاده رو له مخصوص ځای نه پرته سي زیبرا لاینې بولي دغه پرته دغسې څوک په سړک کې تیر شي ممکن پولیس ترافیکې جریمه کړي، یا که یو څوک کثافات په سړک واچي لکه زمونږ خلک چې کیله وخوري او بیا یې په سړک واچي ممکن پولیس یې ونیسي او جریمه یې کړي. یعنې دا ډول سختۍ لا ډېر دي چې قوانین ډېر اجرا کیږي، نو ازادۍ برعکس هغه څنګه چې خلک فکر کوي هغه سي نه دي. وربشو علمی صاحب ته تمره چې دا ځلې خبري واورېده شو. علمی صاحب زما پښتنه مخکله تاسو څخه دا و چې تاسو یوازې د اسلام آباد یادونه وکړه چې په وروستۍ یو اوونۍ کې له کډوالو سره یو څه زیات شوی دی، بې موجبې هم نیسي. په دا مشکلات یوازې په اسلام آباد کې دي او که د پاکستان په نورو ښارونو کې هم؟
ترنګ زما مخکې موبایل صاحب زه له کویټې سره له پېښور سره له ټولو سره په تماس کې یم. فعلاً دغه مشکلات تنها په اسلام آباد کې دي، تنها په اسلام آباد کې دا مشکلات دي. په کویټا کې چې موږ افغان مهاجر دي زه ور سره په تماس کې یم، زموږ مشکلات نه لرو. په پېښور کې هم چې دي هغوی مشکلات نه لري. دغه مشکلات فعلاً صرف او صرف په اسلام آباد کې دي.
هلته یو بله مسله هم شروع کړه چې یونو سی به اخلي خامخاسې، یعنی د نه اعتراض یو سرټیفیکټ، دا د څه لپاره افغانانو ته اتمی شوی دی؟ یو ویلي دي چې که دا ونه لري نو هیڅوک هم نه پرېږدو.
دغه 15 نومبر باندې د کورنیو چارو وزیر صاحب د پاکستان، یعنی وزیر صاحب د داخلي د پاکستان ویلی و چې بعد له دې نه چې افغانان په بعد له 2015 کال نه چې افغانان په اسلام آباد کې اوسیږي باید ان او سی واخلي. دا ان او سی د باوجود چې د افغانان راسي باید په وخت کې ځان راجستر کاندي. دا ان او سی یو نو خاص راجستر ده چې باوجود چې موږ دلته راځو راجستر کیږو، نو یو ور بیا باید موږ راجستر سو او د مونږ ټول فامیل د څوک څخه په اسلام آباد کې ځوان کوي د ټولو مهاجرینو او د دوی لپاره ورقه ورکوي په نام د انوزی باندې به بالغه به کولای شي چې افغانان دلته پر راحتۍ ځوان وکاندي. ولی تر اوسه هم په رسمي شکل نه ده شروع شوی. صرف وزیر صاحب د داخلي د پاکستان ویلی و چې په شروع د 2015 کال کې افغانان په اسلام آباد کې اوسي کې باید ان او سی واخلي، ولی تر اوسه هم په شکل د رسمي دا موضوع نه ده شروع شوی.
پرست ډیر مننه سلامت اوسې. اوس په ورشو درنو اوریدونکو ته وګورو چې دوی څه نظرونه لري او څه پوښتنې لري. مهرباني کوي آزادي رادیو د تشنه اسمان لاندې خبرونه
سروان صاحب ته او تاسو مل منو او ټول اوریدونکو ته نیکی هیله سلام پرند کوم چې تو خیم به زبل لا ته.
مهرباني کوي اجي صاحب مهرباني
مننه. رښتیا هم لکه محترم ملمانه او تاسو دې ښه سربندونی وکولې مهاجرت یا خارج ته تک یا کډوالي یا په غیر قانوني قاچاق کې ډول باندې د له وخت څخه زموږ د افغانانو یو کار د سکیې نن دی هغه وخت کې چې د خدای داوود وخت کې په هغه وخت په پاکستان ته خلک اوښتو په سرحد باندې په قاچاق اړول بیا تر اوسه پورې پاکستان ته په قاچاق اوړي و خارج ته ځي ترکیې ته ځي پاکستان ته ایران ته دا له وخته زموږ د افغانانو عادت خدای دې دا عادت زموږ د خلري کې نو پرون د جمعې په ورځ پر منبر باندې یو عادل واز کاوه هغه بیخي دا ډېر بد وبلل چې په شرعي لحاظ باندې دا یو غیر قانوني کار ده او غیر شرعي کار ده که څوک مړ شي خونې په خپله غاړه ده یعنې د آیات شریفې ووایو چې تاسې ځان په تهلوکه کې مه اچوئ دا یو ښکاره تهلوکه ده د مایانو خوراک
لیکن توخي صاحب حاجي صاحب توخي یوه مسله ده چې ډیر شمیر دا سیاست اړخ بلایي وی خواته کوسه داسې په فکر وکړو چې افغانستان کې قرار قراری دا وي څوک چې چاته څه نوې دا به در سره تاسې کزه وایم تاسې به دا خبرات من راته وکړي لیکن له اقتصادي نظر هم ډیر خلک پتنګ دي ډیرو خلکو کار له لاس ور کړی دی نفوس ډیر شوی دی بیکاری به حد زیاته ده لوږه ده نو ډیر کورنۍ مجبورې دي چې یو څوک واستوي یو ځوان واستوي څو یو ګوله ډوډۍ ورته پیدا کړي په خارج کې
ستا خبره بالکل معقوله ده او حقیقت ده مفتي هم دلته چې خلک زیږي یو نیم بده منظرې یا د عیش او عشرت لپاره ځي اکثره خلک هم مفتي معلوم دي چې د ایران ته زموږ خلک ځي دا مجبوریت ته نفوس انسانان دي څنګه کې نه پرسیږي
په داسې حالت کې دا مولوي صاحب ستاسو څنګه داسې فتوا ورکوي
نو هغه خو د شرعي لحاظ د خو ویل یاندې په شریعه لاس باندې د د وظیفه او مس دغه د مف سی په شریعت کې ناروا ده نو په شریعت کې شی ناروا سی په غیر قانوني او په قانون کې ناروا سی نو په څوک وړي سی هغه به تغلا کوي نو هغه خود ته ناروا کیږي د دې وړي د دې مسكين نو په شریعت خو نه بیا جلا حکم ده نو هغه دا سی دلیل وایي کله نه ویلې زی وایم
صحیح ډیر مننه نور که پښتنه هم لري کنه
هو له محترم ملمانه ځخه نه دا پښتنه ده چې په څه ډول کې دای شي چې دا افغانان د دې مشکل ځخه ځان خلاص کړي آیا یو دا یو فرخه نه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د یو عربي ملک یا د یو ترکیه سره یا د یو بل ملک سره قرارداد وکړي او په پاسپورت او په ویزه باندې دا کاریګر ټول دوري ولاړ شي نو دا یو لار کې دای شي او کدی یو بل مجوزه لار یو بل طرح وکړي نو موږ له دغه خدای پښتنه لرو
ډیر زیات مننه کور دی ودان سلامت اوسه یا جی صاحب توخي بل اوریدون کې لرو ځان راو پېښنه یا ازادي رادیو
السلام علیکم سروان صاحب زابل ولایت شمول زو سرادی ولسوالۍ تاج بازمحمد خبره کوم
مهرباني خو جی صاحب بازمحمد
او مرمنو ته سلامونه وایم باب له سلام سیر سلام چې توفیع کاتم وایم خبره خدای د ورور ما پیدایش په پاکستان په پټه کې شوې ده هر بیا سرانته
بله بله ستاسو خبري اورو
نو زما پیدایش په پاکستان په پټه کې شوې ده په هغه ټیم کې چې زما ما زی پر زړه باندې ګرځي د هینو د پاکستان جنگ وي نو پاره ټیم کې چې بیا بشوک شه نه سي بشوک چې اول کار شناخت کارتو ده شروع خو بیا د ازمش کې بلګا صاحب خپل شناخت کارت جوړ کړی پاره ټیم کې په 15 کندارې جمع کې دي بیا د خدای پاک وختونه تیرېدو بیا چې دغه د افغانستان جنگونو شروع شروع سو د شوروي جنگ شروع سي بیا ازمش پلار مضبوط سو هغه کم دفتر ته چې نادرا په پاکستان کې ورته ویل مشته شناخت کارتونه د زمونو تر جوړول نمونه لیکل نو بیا کوم هغه په نادرا کې افسر شي وای هغه افسر زموږ پلار ته وویل هغه پښتون وای دا ورته وویل په هغه ټیم کې خدای کمپیوټر دا شان نو کتاب دې راوړاوي زموږ پلار شکر الحمدلله وسن زندې د درې نیمه کال عمر ده بیا هغه افسر ورته وویل لا چې صاحب ته زمونږ تشنښت کارتونه نه جوړه ده ول وو لا چې صاحب تاسو ته زر شنښت کارتونه جوړ
مو تاسو ونه چې اصلی قصه دی راغلی و چې تلیفون مقطع شو خیر یو بل اوریدونکو ته به ورشو ځان راو پیژنې آزادی رادیو مهرباني کوئ
السلام علیکم
و علیکم السلام
سلام علیکم فرمان صاحب، جوړ خیرت ته صافه مې کاښانه.
مهرباني کو صافه صاحب، یو څه ژر چې وخت کم دي چې بلبانه هم بیا ستاسو په څرګندونو تفسیری وکي.
نو زما خو پښتنه دا ده چې دغه کوم کار چې دی دا په دې نظامو کې دی کنه. ګوره چې دا د خلقي نظام راونی تر نه پورې چا په افغانانو باندې لاس نه دی راکش کړی کنه. او کدل ته دی خپل منځ کې ګوره جوړ راشي د نورو دولتو سره، د نړیوالو سره، د متحدینو سره مقصد جوړ راشي، دوی په رسمیت وپېژني چې زموږ حکومتونه، نو بیا د افغانانو ته خپله په دې ملک کې کار پیدا کېږي. ګوره دا کار ډېر پیدا کېږي. کدلته دی چې اوسو کې چې په دې باندې د هره خواته د نړیوالو بندیزونه وي، او دلته په وطن کې فقر دی، 50 کاله انقلاب تیر شوی دی، نو دا به دیو ته به دا کار د کومه شي دی ته به ډوډۍ دی چې دا پر دې کې اوس دا دغه دلته چې پاتې دي دغه ته نه پیدا کېږي. دا د ایران او د پاکستان او خراسان دی ته هم نه پیدا کېږي.
بله ډېره مننه.
او دلته مختلف ماده شي دا چې دغه نور شان چې دغه ودلته په دې ملک کې ګور قانون نشته دی کنه. دا چې بل ځای املا چې دغه موږ خپل افغانان هم دې قانوني کوي کنه. ما ولس کال په ایران کې تیر کړی دي، ما ته مامور څه نه دی ویلي. اکثر خلک دې ځان الله چې حالت هم ډېر بلاري بلاري کارونه کوي، په دې کې هم دلته یو غشته دی. خو خیر دی دغه مخ نیوله مګمانه اوس خو په عامه توګه باندې دا کار کوي چې پاسپورټ سره پاسپورټ ښایي کا ویزه سره ویزه
ډېر ډېر مننه. و میول چې لاندې خبرې او بل اوریدونکي به باور بیا به ورشم ملمنو ته مهرباني کوي تاسو لطفا یو څه لاندې خبرې وکړئ. مهرباني. نه ټلیفون یې قطع شوی دی. وربشو خپلو درنو ملمنو ته لومړی زلمی صاحب که تاسو لنډه تبصره پی وکړئ. د اوریدونکي چې توخی صاحب ویل چې مهاجرت افغانانو یو ډول عادت ګرځېدلی دی، د دې مولوي صاحب یادونه م وکړه چې ویلې مهاجرت غیر قانوني مهاجرت ناروا کار دی. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟ په نورو هیوادونو کې خو دا چیرته چې تاسو اوسئ که یو څوک اوزګار یې دا د دولت وظیفه ده چې هغه ته ډوډۍ ورکړي، معاش ورکړي، که کور نه لري کور ورکوي، که د صحت امکانات لري هغه ورته مهیا کوي، دوا ډاکټر هر څه مفت دي. دا د موږ وطن کې خدایه و هم نسته. له دې سره سره څومره د دوی دا خبره معجب ولي.
راجی صاحب توخی ته زه ځانګړی سلامونه لرم. او زه دا وایم چې دغه د کډوالۍ بهیر دا ناروای څوک نشي ګڼلی، ځکه دا پیغمبر د خدای دغه هجرت کړی دی، د مکې نه مدینې ته تللی دی، هلته مهاجر شوی دی. دغه زمونږ دغه سنه باندې چې دغه مونږ چې دغه سجده دغه 14-2-14 چې وایو، خو تر اوسه پورې خو هماغه د هجرت سنه ده چې دغه مونږ کوو. یعنی په اسلام کې هم مهاجرتونه او هجرتونه صورت نیولی دی، دا کار شوی دی. بل خبره دا ده چې توخی صاحب دا وویل چې د دې مخه څنګه نیول کېږي، که ورته د کار زمینه برابر شي. یوازې اقتصادي مهاجرتونه نه دي په افغانستان کې. افغانستان کې یو لر سیاسي ستونزې دي چې خلکو ته راولاړې شوي دي د نظامونو نه مخکې. یو بل ورور دغه ګل صاحب صاحب وویل چې دغه یوې پیړۍ نه نیمې پیړۍ نه راپه دې خوا چې افغانان د حکومتونو سره په ستونزو کې مخ دي. سیاسي مشکل لري ورسره، ټولنیز مشکل ورسره لري، یوازې د کار مسئله نه ده. ډېر خلک دي چې زمیندار دي، جاګیردار دي، سرمایه دار دي، اما په خپل وطن کې ژوند نشي کولی. ډېر خلک دي چې خپوی خلک دي، د کار خلک دي، سیاسي خلک دي، هغوی هلته ژوند نشي کولی. یوازې د کار ستونزه به نه وایو، او د افغانستان ټول خلک هم دومره غریب هم نه وو. خو دغه د مهاجرتونو لړۍ د حکومت د بې کفایتۍ د وجه نه راولاړه ده. دغه 50 کلونه را په دې خوا چې دا 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 دغه بحران او دغه ناورین سره موږ لاس او ګریوان یو. او دا یوازې د کار مشکل نه ده. حاجي صاحب باید په دې باندې پوه شي چې حاکم نظامونه او حکومتونه هغه کفایت او ظرفیت نه لري چې خلک ځان سره وساتي. هغوی هر څه حکومتونه خپل په انحصار کې ساتلي دي. که کار دی د دوی په انحصار کې دی، که سیاست دی د دوی په انحصار کې دی، که امنیت دی د دوی په انحصار کې دی، د دوی په خدمت کې دی، که اقتصاد دی د دوی په خلکو په خدمت کې، او سوداګري دی دوی. و افغانستان خو د 30 میلیونو وګړو مشترک کور دی. ډیر څه دغه 50 کلن هو نظامونو او حاکمانو ډیر څه موږ نه واخیستل، ځکه موږ مهاجر شوي یو.
ډیره مننه ډیره مننه سلامت اوسې کور ودان سلامت اوسې بلې د مو وویل ګلزار صاحب تاسو مخکې ول چې ډیر شمیر افغانان ترکیه ته په دې هدف چې له غزا به اروپا ته لاړ شي آیا له ترکیه په اروپا ته په اسانه تللی شي ګلزار صاحب تاسو زما ژغ واوریدو
بله بله غږ مې واورید د اخري جمله باندې پوینشم
او اخري جمله دا و مل تاسو ول چې ډیر افغانان ترکیه ته په دې هدف ځي غزای به اروپا ته لاړ شي آیا له ترکیه په اسانه بیا اروپا ته تللی شي هغه څومره مشکلات دي مخکې
نه نه په اسانه هیڅ لارې نشته دي که د ځمکه دغه د وچه لارې دي دا وچه لارو کې د بلغاریه دي او دغه جو کې په باندې ډز سوي دي خلک وزن سوي دي نور د اوبو لارې دي چې په شپو شپو په هفتو پنځه ورځې شپږ ورځې یو هفته لس ورځې په کښتیو کې دوی د قاچاقبران ورته دروغ وایي وړې وړې کښتۍ په هغو کښتۍ کې د هغه د تعداد په کې د مسافرو ډېر زیات دي د مهاجرین په کې بارایي او ځکه په اسپوبو الهو کوي رواني ایټالیا ته ځي دا لارې په دې کښتۍ غانې وړې خرابې په لارې کې خرابېږي تیل خلاصوي ډوبېږي په باندې خلک موږ تاسو خو اکثره وخت دا خبرونه اورو نورې په ټوپونو وړې وړې کښتۍ غانې دي نه وس خو په ترکیه کې دومره قواغه پولیسو سختګیري نیولې ده چې دا څوک له خپل کوره حرکت وکړي هغه نقطې پورې ځي دغه خلک څه غواړي لاړ شي په کښتیو کې هماغه د نقطې ته نه رسیده دا نیول کیږي او ریپورټ کیږي نو په دې کې فامیلونه استه فامیلونه ځي فامیلونه به ماشومان په کې زاړه دا ټول په ډېر سخت سخت حالت ویني ډېر تجربه کړی نه پوهیږي بعض خلک سی ویني ولا دا یو کښتۍ لاړه خلک لاړل د خوانه نور مرپسې خطا شي بیا دوی په سر خوړلی په سل کښتۍ کې باید ولانی ووځي نو دا څه خبره ده خو دا نور خلک د قصو نه خبر نه دي دا سختیانې په ځان نه لیدلی نو ځانه چې په غلارو باندې الله دې ورحمه وکړي
بل یو بل پښتنه هم چې څو ځلې په ترکیه کې خبرونه خبره شوي هغه دا ده چې ځینی خلک چې ځینو افغانانو چې له ځینو سره کار کړی دی بیا هغه معاش نه دی ورکړی یا په ځینو مواردو کې خو داسې هم شوي دي چې مجبوره کړي دي چې په زوره د بدن ځینې غړي لکه ګردې یا پښتورګې هغه کې ورکړي او بل انسان ته چې ناروغ دی هغه ته پیوند کړي
د پیوند مسایل خو مونږ کله دلته نه دي اورېدلې خو د معاش نه ورکول دا معمول ده دلته ترکیه کې ترکیه کې هلکان ځي په فابریکو کې کار کوي دولس دولس ساعته شپه ورځ کار کوي او ډېر سخت کارونه دي د ولاړې کارونه دي ډېر سخت کارونه دي هغه کارونه کوي او میاشت پوره کېږي میاشت بعد بس معاش ورته نه ورکول کېږي او که چا کالم کار وکړي هغه هم یو دوه میاشتې په اخر کې ترېنه ګرځول کېږي او نه ورکوي
ډېره مننه کوربدان ښاغلی ګلزار قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو ترشناس لمان لاندې خبرونه اوري په دې خبرونه کې بنړی کې د افغان کډوالو په ستونزو خبرې کو د ایران د یو کډوال پیغام به هم سره وورو زموږ ملمانه شاغلای زلمای زلمای شاه زلمای زلمای میوند علمی او هارون گلزار دي
السلام علیکم د ازادی رادیو نبی الله زابلای د زابل لارغنده بولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم سو راځي زمش د ګران هیواد افغانستان تنکی ځوانان ګلان ترڅنګ وړو کې ماشومان او میرمنې په قاچاک ایران تتله د ایران پر پوله پولیساتو ځواکونو په ناځوان مردانه مرګ ووجل هغه شهیدان کړ
د زابل سپ پیغام له صاحب ایران نه بلکې له زابل راستول او دی هغه زړی قصې په اړه چې دا قصه اوس ډیره پخوانی شو څو میاشتې پخوا دا پیښه په د ایران په سیستان او بلوچستان په ساروان سیمه کې شوی و او پاره ډیر راپورونه خبره شول. خو نور په دې خبرونه کې وخت نه دی پاتې. لخپل درنو ملبنو به مننه وکم. شازلمی زلمی په جرمنی کې میشت افغان ژورنالیست، په ترکیه کې میشت افغان، هارون گلزار په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر، میوان علمی څخه ډیره مننه چې په خبرونه کې ګډون وکړ. زموږ او ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویل. همدارز له درنو اوریدونکو منندوی یم چې ټلیفونونه وکړل او نظرونه څرګند کړل. دا ځلې رادیو خبرونه څلور ویټ ساته اوریدای شي.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ ہا غلرم نہ دا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا چستا لاس میں مسیحا سا پختانہ میں علاج